آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د خبر نو لنډیز. ولسمشر غنی آذربایجان ته په ورځنی سفر ځي. ملګر ملتونه وایي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک بیړنۍ مرسته ضرورت لري. او په سوریه کې د اسرائیلو په هوایي بمبارۍ کې د حزب الله یو مشر وژل شوی دی. درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیو نه زموږ درېمه ماښامنۍ پښتو خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې به د آشنا نو ژغ پروګرام واورئ چې دغه پروګرام مخکې خپور شوی دی او تاسو تکراری بڼه اورئ. همدارز رپورټونه هم لرو چې هغه هم تاسو ته تکراری خبره سي. خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی تاسو ته لولم. او دا هم د خبرونو تفصیل. ولسمشر غنی د سه‌شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي. جمهور ریاست ویلي دی چې باکو ته په خپل ورځني سفر کې به ولسمشر د سیمه ایز همکاري او بهرنۍ پانګې د راجلبولو هڅه وکړي. نور تفصیل به د اکرام شینواری په دغه رپورت کې واورو.
د افغانستان د جمهور ریاست دویان مرسیال سیاست ظفر هاشمی د یکشنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقات هایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف.
خاقل یشیمی ویل کمی کسانی چی پا پام که نیول شیوی پا که دوال خیز و موافق و لسلی کول هم شامل دی. در افغانستان دی جمهوری ست دوائن مرسیل ویل چی افغان حکمت تل پا دیر تینگار کرده چی دی سیمیز و همکاری و پا زیادی دو او در بحرانه و پانگوان و پا جذباولو در افغانستان اقتصاد چی تر دیره په بهرنی مرستوی تکیلر له دغه حالت څخه راوباسي او پیاوړی کړي او په دې توګه افغانستان اقتصاد رښتینی وده ولري.
دا وکرم شینواری چې آذربایجان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه باندې ریپورت راکړ. خبرونه ته ادامه ورکوو. ملګری ملتونه وایي چې 1.5 میلیون افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي چې په دغو کې 3.5 میلیونه یا 3.5 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو وچې صندوق ویلي دی چې د مرستو لپاره دوی 1.5 یا 1.5 میلیون ډالر ته ضرورت لري، خو د اوس لپاره یوازې دوی 5 میلیون ډالر لري. د ملګرو ملتونو د نفوسو وچې صندوق یا NFPA په ریپورټ کې چې د 2014 کال په اوږدو کې د افغان وګړو په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځای سو کسانو د ژوند حالت ارزول شوی دی، طبي پیښې او جګړې په افغانستان کې د ناخوالو لوی لامل بلل شوي دي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد راپور د خبرېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دې راپور له پایلو څخه به ګټې واخلي او هڅه به وکړي چې په افغانستان کې د اړو کسانو ستونزې حل کړي. په قندهار کې چارواکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د شوالي کوټ په ولسوالۍ کې د قومي مشر څلور زامن وژلي دي. پیښه د شوالي کوټ د ولسوالۍ په زنګیتان سیمه کې شوې ده. د کندهار د پولیسو ویاند زیاد دورانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د فتح خان په نوم د قومي مشر کور ته وسلوال برید کوونکي ورداخل سی وو او د هغه څلور زامن یې وروژلي وو. فتح خان د داود خان په واکمنۍ کې د شاولي کوټ د ولسوال په توګه هم کار کړی دی، خو هغه اوس یوازې د یو قومي مشر په توګه د ولسي ستونزو په حل کې مرسته کوله. که څه هم پولیسو د دا قومي مشر د زامنو وژل د طالبانو کار بللی دی، خو خپله وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. تېر اونۍ په کندهار ښار کې په یو غلچکي برید کې په هندوستان کې د افغان سفیر مشر ورور او قومي مشر سردار محمد عبدالعلي په جومات کې دننه ووژل سو. په کندهار کې د ولسي مشرانو، حکومتي مامورینو او دولت پلوه دینی عالمانو د وژلو په موخه غلچکي بریدونه د هر بل ولایت په پرتله زیات ترسره کیږي، چې لا یې هم د ډیرو په اند امنیتي کسان په مخنیوي کې نه دي بریالي سوي. امریکا له افغانستان سره د کارموندنې د پروژې لپاره د 50 میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې دغو پیسو 15 میلیونه به یې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې او پاتې 15 میلیونه به یې د حرفوي کارونو او د ښځو د کوچنیو تجارتونو په پروګرامونو باندې مصرف سي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او دا هم سیمهیز او نړیوال خبرونه. د لبنان د حزب الله ډلوای چې مشر په سوریه کې د اسرائیل په بمباری کې وژل شوی دی. د حزب الله دغه مشر سمیر قنطار نومیدی چې په برید کې یو اسرائیلی پولیس او دوه نور کسان وژلي وو او دغه برید په خاطر دیش کاله په بند کې تیر کړی وو. حزب الله ویلي دی چې قنطار نن د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د جرمانه په سیمه کې د خپلو اتو نور ملګرو سره د اسرائیلو په هوایي بمباری کې وژل شوی دی. حزب الله د هغه ودانۍ ویډیو هم خپره کړې ده چې په دې بمباریو کې له منځه تللې ده. د اسرائیلو حکومت په دې اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښودلی، خو د اسرائیلو د کابینې یو غړی ویلي دی چې که چیرې قنطار وژل شوی هم وي نو څوک به خواشینی نه سي، دا ځکه چې د هغه په قول قنطار یو ظالم تورست او بې ګناه خلک یې وژلي وو. په امریکا کې د دموکرات ګوند درې احتمالي کاندیدانو د شنبې په شپه مناظره وکړه. په مناظره کې دغو کاندیدانو په بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي مسایلو باندې بحث وکړ او د یو بل په طرحو باندې انتقادونه وکړل. مناظره د امریکا د نیو همشایر په ایالت کې وسوه. نور تفصیل به د متی الله عابد نه واورو.
د کلیفورنیا ایالت په سان برنارډینو کې د تورستي برید نه وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مناظره وه چې د دغه ګوند دریو احتمالي کاندیدانو پکې برخه واخیسته. د دیموکراتانو د مخکښ کاندید هیلری کلینټن او د هغې سیال د ورمانټ ایالت سناتور برنی ساندرس دواړو د داعش د ځپلو په ضرورت ټینګار وکړ. میرمن کلینټن وویل:
آی هاف ا سټراتیجی ټو کمبات اند ډیفیټ ایسس وذاوټ
زه د داعش د ځپلو لپاره یو سټراتیجی لرم او ویل دی چې موږ اسکر واسه او داعش ته ماتې ورکول شو.
بل کاندید سناتور برنی ساندرس داسې وویل:
One that destroys ISIS.
داسې ستراتیژي چې داعش له منځه یوسي، خو داسې نه چې موږ په منځني ختیځ کې په یوې بلې جګړې کې راګیر شو.
د دیموکراتانو یو بل کاندید مارټن اوملی او میرمن کلینټن د جمهوری غوښتونکو په مخکښ احتمالي کاندید ډونلډ ټرمپ باندې په هغو خبرو باندې هم انتقاد وکړ چې وایي امریکا ته د نورو هیوادونو د مسلمانانو د راتلو مخه ونیول شي. د دیموکراتانو احتمالي کاندیدانو د صحیح بیمې، د وسلو د رانیولو او ګرځولو په قانون او اقتصادي اصلاحاتو هم خپل نظرونه ورکړل او بحثونه وکړل. په ملي سطح نظر سنجونه کې ښکاري چې میرمن کلینټن لا هم ډیره مخکې ده. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
او دا هم نور خبرونه. په هند کې نن دغه تنکي ځوان د خوشي کېدو خلاف مظاهره وسوله چې درې کاله مخکې په یوې درویش کلنې نجلۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په قضیې کې نیول سوی وو او مجرم ګڼل سوی وو. د رویټرز خبري اجنس رپورټ ورکوي چې که څه هم دغه تنکي ځوان درې کاله جبري بند تیر کړی دی، خو سبا ته به دغه د خوشي کېدو په خلاف د هند سترې محکمې ته درخواست ورکول سي. دغه تنکی ځوان د پیښ په وخت کې 18 کلن وو چې د هند قانون په اساس کم عمر ګڼل کیږي. خو مظاهره چانو د هند حکومت نه غوښتنه کوله چې د جنسي تیری په قضیو کې دي محکوم سو کسانو ته سزاګانې لا سختې کړي. د پیښ په تړاو څلور نور نیول سوي کسانو ته د مرګ سزا اورول سوي ده او پنځم کس بیا په زندان کې ځان غړغړه کړی دی. د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په اړه به خبرې نن پای ته رسیدلې دي. د شپږو ورځو راهیسې کېږي چې په جنیو کې د یمن د جګړې د ختمولو په سر مذاکرات روان دي، خو په عین وخت کې د یمن څخه رپورټونه وایي چې د حکومت او حوثیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نور تفصیل به د نوشابه آشنا نه واورو.
په جنیو کې خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد په مشرۍ وشوې. هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري. د یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د حجی په ولایت کې په جګړو کې 18 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې 40 تنه حوثیان او 28 تنه حکومتي عسکر دي. په جګړې کې په لسګونو نور کسان هم ټپیان شوي دي. د یمن په جګړې کې داخلو اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند نظارت په اړه به یوه کمیټه جوړي. په یمن کې د 2014 کال د سپتمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثی یاغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو.
او دا هم پاته خبرونه. فرانسې د هوایي شرکت مشر وایي چې هغه مشکوکاله چې دغه هوایي شرکت په یو الوتکې کې د پرواز په وخت موندل شوی و بم نه و. البته نن د فرانسې څخه پرواز کړی و او د مشکوک آلی چې پیلوټ فکر کوي چې بم دی له امله د کینیا په مرکز کې بیړنۍ ناسته کړې وه. او په ټونس کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت نن امریکایانو ته خبرداری ورکړی دی